السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلې 9 او د سپتمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازی لندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی ټاکل اړین دي. واشنگټن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر وایي داسې یو استازی بل افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړو لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان د دوی په ټکو له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبوره شي چې د ښځو او جنو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. روسه تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه وي چې پرونې په متحده عربي اماراتو کې لومړی هغه ترسره شوه. پرونې لوبه د افغانستان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونې لوبه کې افغان بالرانو توانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته د افغان لوبډله په 26 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. او د اوکران ولسمشر وایي کیف له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل پلان بشپړ چمتو کړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس یې د پلي کولو هوډ لري. ولودمیر زلینسکي تیر ماښام په خپله وینا کې دا پلان بریالی پلان وباله او څرګند کړه چې د ټولې اروپا اوږدمهاله امنیت ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر تیره اونۍ ویلي وو چې روانه میاشت به د دې پلان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره خبرې وکړي. همداراز به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشری او امنیتی وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېج بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري.
بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې 12 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي.
اقتصادي ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو وطن خو ران دی. څوک د ولږې نه بس همداسې ناچاره پاتې دي او څوک د مرستیانه.
ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پکې له اسرائیل غوښتل شوی د یو کال په ترڅ کې له غزې او لویدیځې غاړې خپل سرتیري وباسي او افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د 70 کلونو په عمر مړه شوه. نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د دقیق پرونی د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. دا راپور د جون له 14 راورسته مودن غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی مشر امنیت شورا ته د دریمیاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت اندیش نشکره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سشکل په افغانستان کې دربشت اشاریه 1 میلیون کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نشته کې دویو شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابرۍ ټینګار وکړ.
ژمنه وکړه چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابرۍ او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابرۍ لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اغلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او وی ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولای شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولای شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دی چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جس په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دی چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوله. بلورتا د خورو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هرو څلور کسانو لډلې یوازې یو کس د خورو لپاره وچه ډوډۍ لري. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خورو څخه ده چې د محال کمښت محسوس دی. د خورو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې. بیوازلو کسانو هم له آزادې راډیو سره په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. تفصیلي لا به د سپوږمۍ نور.
په افغانستان کې د بیوازلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه شپږ سوه اووه اویا میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلوده او اوس بېکاره ده.
نونا پوراشک نه خورده باشم
د سشپنه د چډوټي می له او پوسره نوې خورلې کومه مړې ک گاونډیان را لیکلې وي. ماشمان می کلی وړي ورته وایم صبر وکړي که څوک نهسته وکړي خورلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
دغه د مشکلاتې کې ماستم هیڅ کس نیست په ما هیڅ کومک نه شوه طالب.
د ننګرهار یو اوسیدونکو شکیلا چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرسته د وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی سنز ہوٹیری دین سوکو نو چاس آسم ریرا وکڑل چ منگ دار شیتا نہ پی خبر دغل رو چ تاوان لرو چلا شو او نر امریکا تاوان لرو چ امریکا ترے شو است بس آسم وطن خوران دے دو سوک دے ولگی نہ بس اند سی نا چار پا دی او سوک دے مرستیاں نہ اس دماغان را کی نیرے کمارو پے مو پے اگا دے سڑی تے سوک ور کس پنگے دے بس اگا ما دے حیوانان پستون کی خپک دما بڑوڑے چے وطن شتا یزما دواگان کوم چزیاں چے زخشم چې د دې بچو خدمت کومه لری لار باندې لزر 15000 افغانۍ لګي مونږه 15000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له شپږ میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د تیرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادو د پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامینه دی مثبتي 14 مخالفي او 43 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خولدی سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه شي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی په پریکړلي کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړلي لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په اورزګان او د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلک تر ډیره شین چای څښي، دا چې ولې د نورو چایو څښل کم دي په دې اړه به درته وروسته راپور ولرو. خو اوس راځو دې ته چې افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د اویا کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي وه، خو د ژوند ډیره برخه یې په کندهار او روسي کلونه یې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې تیر کړي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لومړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لطیفه رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیار د سو پنځوس یعنی چې په کابل کې کوم مشهور سندرغاړي وي لکه پرستوس و، افسانه سو، نایت سو. دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډي سندري ویلي دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندري ویلي دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره و افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفه رڼا د وی هنرمند کورنی غړی و چې د افغانستان په اصل کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریلا آواز درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډیره موافقه شوه وه، ډیر سوریلا آواز یې درلودې. او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو شوی وه، په همدې خاطر باندې هغه مجید طبله نواز یا طبله ږغونکی چې خراباتي سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و، او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفیت ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
افغان سندرغاړې لطیفه رڼا و چې د اویا کلونو په عمر پرون وفات شوې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو را سره اوسه یو روسته ستاسو هغه پیغامونه خبرو چې همدی واتس اپ شمیرې ته مو را لېګلې دي. په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دي. خلک شین چای، تور چای، د شیدو چای، د زعفرانو چای، د یونانی بوټو چای او نور څکي، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حد چې پرې روغ دي. د نشئی توکو د روغ دو مو اوریدل، خو اوس درته د چای د روغ دو کیسې لرو. تفصیل بیل شریف الله شرافت واورو.
کوم هیوا چاوی نام یانی
دی؟
برازیل د
برازیل
ته و د مراو سره دی وایه
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خنده د مجلسونه په شنو چایو تاو ددی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چایو خو نه بل خانوم نه لري، چایو نه خبره دا غه خام.
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما، او چای سره موږ داسې چای داسې دغه لري د نیک نشره کم دی. چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام یې، او ستړیام ډیر ورکه، او چای دا سې دوه ګټه لري. چې مثال ستړیا په وخت کې سره نیک وسک کې ژبانې
ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډېر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړې شین چای جوړوي او په خبره له نور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي، نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو قدر تو هم چې داسې زیات مینوال یم، یعنی کینه چې د شنه چای څه جی چای خورم او هغه سمې چای رانیسم، هغه خورم، نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم، ملګرو یاران یم راسره خوري، هغه هم راسره کښېني، نو زه خپله ډېر مینوال یم. لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه، خو چای راکړه، نه چاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه، دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم، دا چای خو نو د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې، بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرت تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار، ماپښین، چاشت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري. د ارزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په دلس ورځو پنځلس ورځو هغه کسان یې نیولي دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوي دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزه هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته څیره کړي دي، ځوروي، چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوالو سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستري وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مې دا چې قانوني کسان چې څوک ورځي ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورځي دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکې ما تای سره خبر کړی وای چې دغه د موږ سي د یو خوره خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالي جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تای سره خبرې کوم، د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو، نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره. تاسو د موږ غل تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي، سید موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو، سید موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارم خراب دي، در پدر یو خلک هم غریبان دي، په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غل ورسوي، موږ ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راستنیږم. اوس د افغانستان په وخت د سهار پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار اغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته